پاکاله ما ورته ژوند ور بخله دغه ژوند خپل یو د پاکاله یو هبه یو بخښشت د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په خښانت استفاده کړی ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ته چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونه شي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونه ښیي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونه سپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هېڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو والو یا په تاسو والو
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رټول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتوانیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې ونې دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلۍ باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی یعنی تر جنسی تیرای لاندی راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود اغه وخت کې جزا به حد کم ده در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلیږي که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاحو په اختیار کې لري چې دغه سلاحو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دیسته چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د طبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د طبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو ته وای معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغې او په ټلیفون یې خبري شروع کړې. کله چې ډاکټر خبري خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیو یاس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهی ته ځانګړي کړی دا راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
افغانستان فکاهی داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي، په یو کتاب کې کله نه جیږي، ولې په یو فکاهی کې راځي. مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرټنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ بجانب هم نه ده. دا شیم سوی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی که ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهی رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس ته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و شیراز و ایران و دای فتح کړي و حافظ یې راوغوښته، نو دا حافظ ته ویل چې ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي تا ته چه اجازه در کړی ده چې یو خپلې معشوقې ته په یو تور خال باندې دغې ته ووهي دی تا مال نه دی تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې حافظ خو ډېر لوی سړی و اواز جوابه سړی و ټولې صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونو ما چا ته نه بخلی نو زه به اوس ول دومره مفلس وم دومره به دربدر وم او دی ور وخندل او د ده لکه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان نایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره و دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د ډېر ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ما ته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ګیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و یا یې نوکر و یا یې ناظر و یا یې دوست وي چې دسترخوان شاوخوا ګرځېده غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته یعنی هغه لاس په ګیره را تېر کړو د وریځې تېنه توی کړې دا یې لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانې سردار صاحب په ګیره کې د وریځې بندې دي ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ چې د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې لیکن هغه کلمات پیدا کړه عینې خبره ده.
اورېدونکو د ټوکي او فقهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فقهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري که ونه لري هغه فقهي نه ده او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي هغه لطیفه ده هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده تفاوت یې په ذره ده یا په ګام د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فقهي ده که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فقهي نه شئ ویلی هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی دا چې اصلي ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مرواج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده باریکه ټکې ته یا باریکه خبرې ته وایي کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فقهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالیږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده درس هم موجود ده واضح د دواړو معلوم نه ده یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکي کوم دیني اساس لري او کنه او کچیری په اسلام کې د ټوکي سرکونه موجود وي کوم ارزښت لري دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي علیه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي. هغه ته به ځوانه کېږي ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیرې وله یو زیرې دا چې ته به ځوان سي او بل داسته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هر ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانیږي بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایي یو په بل باندې متمایلیدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به یې کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعت، دا خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړونه خوشاله وي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری د توجه په صورت کې یو نوه خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخته راځي. نو په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دی چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي لیکن پرې خفه کېږي نه، نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري، احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همسنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې که هغه زما ډېر نږدې همسنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخرې وې، البته له ټوکې وایستلې رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي، او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدای شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبي ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته شوې ده. هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې، په روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تاسف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغه څه چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي، د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغو شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com